شرکت در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زایب بفرمایین.
در ازیت مننه کوم سلطان محمد سرور لطاسونا قدر منوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې پر کانتیننتال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له ساحې سره بلد وو. د ازادۍ رادیوي مجلې په 19 پروګرام کې د غړوندي د شیری ټولګې له شاعر خالد ریحان سره د زړه خواله کوو.
موږ به له ګلانو غړوندي جوړول یو رکنګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول. نو د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې را کړی دی، کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
قدر من اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي، لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو د سرټکی، افغان چارواکي اوس تاییدوي چې د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې د 200 میلیون ډالرو مرسته کوي، او د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه افرین کې له عملیاتو به پشان نه شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل ورمورزینی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې ده. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ارګانونو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 22 کسان وژل شوي چې څوارلس پکې بهرنیان دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غني د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د پولیسو د هلو ځلو ستاینه وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني پرون د دې قطعې قرارګاه ته تللی و، او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اعلامیې له مخې په همدې لیدنه کې د دې قطعې مشر پاسوال سید محمد روشندل د خپلې قطعې د موثریت او د تروریستي حملو په شنډولو کې د خپل غبرګون پر اغیزمنتیا خبرې وکړې. د جمهوري ریاست بیان په ځانګړي ډول پر انټر کانتیننټال هوټل برید د ښاغلي روشندل له قوله ډېر پیچلی بللی، خو د ده په وینا ملي پولیس وتوانېدل چې په مسلکي ډول د خلکو ژوند وژغوري. د افغانستان د مالیې وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په ار کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې له لارې په یو شمېر بنسټیزو پروژو ولګول شي. حکیمی زیاته کړه،
امروز ما شاهد امضای
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگتن ته سفر کړی و د نوي پراختیايي مشارکت په نوم لاسلیک شوی و چې له دې مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیې وزارت وایي دا مرستې به د لومړیتوبونو له مخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واکلاندې سیمه کې له عملیاتو به پشان نه شي. ولسمشر اردوغان پرونی څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیه پوځ په افرین سیمه کې هغو عملیاتو ته چې هدف یې له دې سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جي د ډلې ایستل دي زور ورکړی. له وای پی جي سره متحد ایالات مرسته کوي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د حکومت پر ضد وسله واله مبارزه کوي. د ترکیې ولسمشر وایي په دې اړه یې له روسیې سره خبرې او موافقه کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وتلو ګواښ یې کړی. مایک پنس پرون د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل که تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په وبخې یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانه شي نو امریکا به ترې ووځي. د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي. د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره د فبروري تر اتمې نیټې پورې دولتي ادارو ته موقتي بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له دریو ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. دا لایحه ولسمشر ټرمپ نن څو شېبې وروسته له هغه لاسلیک کړه چې د کانګرس د استازو جرګې یا د لایحه موقتا تصویب کړه. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو دې لایحې ته د موقتي رایو مخه هم نیولې او غواړي له دې لارې حکومت اړ کړي چې له دې هېواده د شاوخوا 10 لک کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته کډه شوي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبریږي، خو لومړی تاسو ته لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړني تحقیقات ښیي چې په کابل کې پر انټر کنټینینټال هوټل برید کوونکو له وړاندې د دې هوټل ساحې سره بلد و. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل له دې کبله د دې هوټل امنیتي مسؤلیت خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی و چې د کورنیو چارو د وزارت نوي تنه پولیس اضافه تشکیل شوی و. پر انټر کنټینینټال هوټل په دغه وسلوال برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون ټول 22 کسان ووژل شول. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورونی چار وزیر وای تر خپل واسه کار کوي چې د کابل پر انټر کانتینینټل هوټل د وسلوال برید پاره تحقیقات ډیر ژر بشپړ شي. وایس احمد برمکله ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې دغه راز ویل چې شواهد او د کورونی چار وزارت لمړني تحقیقات ښیي چې برید کوونکي له وړاندې له دغه هوټل سره بلد ول.
امی ګروپ کینجا عملیات برانداخته
دی وی د دې ډلې پاره چې دلته عملیات وکړل تحقیقات شي چې هغه لمخ کې حالت بلد ول، حتما ورغلی ول. د هوټل فضا سره دا چې حالت څوک دی او څوک نه دی دا سشکر چې معلومات درلودل، خو بیا هم د معلومات او راپور لا تر وخت د مخه دی چې سل په سل کې حکم وکړي چې قضیه شایي هم داسې وي. د افغانستان د کورونی چار وزیر دغه راز زیاته کړه چې د هغه راپورونو لمخې چې د دوشنبه تر ماپښین پورې ورته رسیدلې، په دې پیښه کې 2 وژل شوي چې 4 بهرني وګړي دي. یو بله پوښتنه چې د کابل د انټر کانتینینټال هوټل د امنیت په اړه مطرح شوې دا ده چې ولې د دغه مهم ځای امنیت د کابل بلخ په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ازادي راډیو دې پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
بیشتر از 90 نفر پرسنل پولیس کې اونجا مسئولیت تامین امنیت
دی. وایي چې باندې نوي تنه د پولیسو پرسونل چې د کانتینینټال د امنیت ټینګولو مسئولیت درلود او هغه وسایل او امکانات چې د کورنیو چارو وزارت لخوا هلته نصب سوي ول، بالاخره له تشکیلاتو اضافه سول او مسئولیت همدې امنیتي کمپنۍ ته تسلیم سو. خو اوس موږ خپلې ارزونې کوو. تر دی وړاندې د انټرکانتینټل هوټل یو مسؤل محمد جواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دغه هوټل د امنیت مسؤلیت د کانتینټل د مدیر هیئت په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو. اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تحقیقات کوي چې له وسلوالو سره د دغه شرکت د غړو د همکاري احتمال روښانه سي. وایس احمد برمک په عین حال کې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت او یونما د غبریت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د پتیر وو کلونو کې پر انټرکانتینټل هوټل دوهم وسلوال بریتې تر دی وړاندې د کابل سرینا صافی لند مارک او په کابل کې ځینې نور میلمستونونه د وسلوال بریت کوونکو لخوا په نشه سوی دي. په دې ډول خونړیو بریتونو کې په پرله پسې ډول پر حکومت انتقادونه کېږي چې تر تحقیقات وروسته حقایق پټوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد مکدادل جات ورکړ چې تر دوه اونیو په موده کې به د دې وروستۍ حملې د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې معلومه شوې ده چې پر انټرکانتینټال هوټل برید کوونکی له مخکې نه په دې ساحه کې بلد وو. د لویدیز اکثرو ورځپاڼو هم له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې اړه مطالب خپاره کړي دي. نن د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه ملالی بشیر کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د انټرکانتینټال هوټل خونړۍ حملې ته کتلي دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د کام ایر هوایي شرکت پروازونه د یک شنبه په ورځ لغوه سول او د دې شرکت یو چارواکي ویلي چې د دې شرکت په پروازونو کې شایي په راتلونکو څو ورځو کې ځنډ راسي. چارواکو په دې پیښه کې د دې شرکت د شپږو اوکراینی کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د دې پیښې له خبر سره ټکان خوړلی دی. پوروشینکو ویلي د حکومت چارواکو ته ویلي چې د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت په وینا پر انټرکانتینټال هوټل د وسلوالو په حمله کې تیر شپه 19 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د سرکونو او لویو لارو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د سالنګ لار کابل د افغانستان له شمال سره نښلوي، خو حتی په 2013 کال کې هم دغه لار سمونه ده. د مقالې په وینا له 2001 کال راهیسې میلیارډونه ډالر افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي، خو هغه لوی لارې چې د افغانستان اقتصاد ته مهمې دي تر اوسه په بد وضعیت کې دي. سالنګ تونل په 1947 کال کې د شوروي اتحادیه انجنیرانو جوړ کړی وو او هغه مهال د انجنیرۍ له معجزو بلل کېده، خو هغه سړک چې له دې تونل تیریږي خراب شوی دی ځکه د بیا رغونې کار نه دی ورباندې شوی. دا تونل د ورځې له 0 څخه تر 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس د ورځې تر 10000 پورې موټر هم پر تیریږي. مقاله یادونه کوي چې په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د سالنګ لارې د بیا رغونې هڅې وسوې، خو یو کال وروسته پوخ سړک سي جوړ. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په ورستیو کلونو کې پر دې لار د $1 میلیارد په ارزښت توکي تیر شوی دي چې د افغانستان د اقتصادي سوداګرۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړوي، دوه کاله مخکې نړیوال بانک د $250 میلیونه په لګښت د سالنګ شاوخوا سرکونه د بیا رغونې پروژه اعلان کړه. خو مقاله د دغه بانک د استازي چې نوم یې نه دی یاد شوی او د فواید عامه وزارت د مرستیال وزیر عبدالرحمن صلاحي له قوله لیکلي چې دوی پخوانیو تجربو ته په کتو پرېکړه کړې چې قراردادونه پر کوچنی یو برخو وویشي. خو مقاله په دې برخه کې اداري فساد ته په اشاره د افغانستان د څېړونکو شبکې د یو څېړونکو قیوم سروش له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې هر څوک پوهیږي چې د سرکونو جوړولو کاروبار تر ټولو ګټور دی. مقاله لیکي چې که هر څه د نړیوال بانک او فواید عامه وزارت له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، دا سرک به تر 2022 کال پورې بشپړ پوخ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د $100 میلیون په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون لاسلیک شو. د مالیه وزیر په ارګ کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې پر یو شمیر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال راپور راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوې پرختی مشارکت تړون د دوشنبه پورس په ولسمشي مانی کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دغه جوړ شو مراسمو ته ویل چې د نوې پرختی مشارکت د تړون لمخې به د امریکا متحده ایالاتونه هر کال افغانستان ته 200 میلیون ډالر ورکوي چې د افغانستان د ملي بودیجې لارې به په یو شمېر زیربنایي پروژو لګول کیږي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد
دوی نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 میلادي کال کې کله چې زموږ ولسمشر واشنگټن ته سفر لرلو دغه هوکړه د نوې پرختی مشارکت په نوم هلته لاسلیک شو چې له مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودجه ته راځي.
په بودجه افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
ښاغلی حکیمی وویل کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودجې له لارې په مصرف رسیږي ډېر مؤثر او خلکو ته یې ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجې ته ورکړي څو په اغېزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سولیز افغانستان لپاره ده. دوی د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره ده چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي څو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید کیاسیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. دا ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. بازار کلینیک چې دی دواوې راځي، ډاکټران یې په خپل ځای کې تقسیموي او مریض چې ورسې د بازار نقصان نشته کې 1500 نور نشته کې هغه دي چې بېرته ورنه ډاکټران برته انور دوا دي وګرځوي فقط یو پېچکاري ورو لګوي یا بل دې وګرځوي. نو موږ د سټه ما وزیر ته څخه دا غوښنه ده چې دا کلینیکونه باید اصلاح کړي او دا ډاکټران د دوا له خرڅولو څخه منع کړي. ازادي راډیو څخه موږ ډېر مننه کوو چې موږ د غریب د اشاره او پیغام او لوړو مقامات ته رسوي. عبدالبشر، ولایت روزګان، ولسوالۍ ګیزاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوندې دی ازادي راډیو.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته محترمه. د زمنګ تقاوت وزارت مالیه نه راکې جمعه دا یخې شپې چې تېرې شوې لرګي ونه لرو سړکو ډکې ناست وسو چې بیا پسرلی راکي څه وکړو. دغه خو تقاوت خو دغه جمعې شپې دي تېرېږي، موږ څنګه وکړو که دا یخ کې خو هلاک کېږو. والسلام.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لدې سره د دې برخې پای ته رسیدو خو د ازادي راډیو د خبرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته راغلم.
د ازادي راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړوي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
را په دایکوندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشن واره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشن واره د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشن وارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشن وارې په پای کې په 50 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا 13 انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه خپل آثار کابل ته د ننداري لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکی لومبه د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامی سازه وغږاوه. له دوی سره مې مرکی هم کړی دی. فرهاد سندر هم راته بولی. راځئ لومړی به سلامی ساز واورو. ودان ظریف استاد استړی مې
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمه خو فرهاد جان غږی دی ام شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد سره غږی ارونی پرخشه باندې مشهور دی ډیر خل منرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان دی لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دی یا سپینګری سوی دی یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوی دی په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دی
الکان دی دی دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی دی بل نصار دا جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو بر ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندرې به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی دا اوسنی شاعران یې څوک دی
دا لوګران خټول دی بای جان وایي
ها اوس ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرات جان تاسو له څو کلونو راځي سندري وایست
از ما هفته سلمش تقریبا ما رو موسیقي اوردم چرې کې څه پادری دی مې رښتې وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلي دی په لوګری ساز کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاست څه تغیرات راغلي دی له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولدا موسیقي لوګر خو تغیرات نه ومده اما د ذوق مردم تغییرات آمده.
اوس خلق چه رقم سندری غواړي؟
مردم کولای برش سقی شاتر کنی، مثلا خواندنای گنجشکک برآمده، ی قطغنی و جزا برآمده. اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده باشه، اون موسیقی لوګر فرمایش میتونه.
هارون جان تاسو ډول غوی د لوګر ډولونه چې ما په خالي دلی و رسمي به درلو دی دا تاسو ډول چې د زوست ورته ګورم دا پیچونه لري هغه سینه د لکه هغه د لوګر اصلي ډول غوندې څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقا کې بود نو به خاطر دې ډولې رسمي بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می ډولې رسمي رو وخت می زدن که صداش دورتر بره و حال ډولې پیچکیسته به خاطر د جریان محفل یک دفعه قبل ناخواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خب من تو ام دفتن پست بالاش بالا میکنیم او رسمي که است زره جنجال داره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کس نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه ربانی مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به وسندره په خوانی راته وای د لوګر
فراد جان خایش یو سی وسندره لوګر
لوګر وسندره راته وای
زړه پاسخه
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته،
تاسو ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې. ظریف استاد کور مودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پرېږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږې پوری د چم په دښتو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسې ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه که راته ووایې.
مننه هیواد صاحب. د غړوندي ټولګه د سږ کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼی او غړوندی، که په دې هم لږ راته وغږېږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي.
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډېر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډېر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړي دي. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموش به له ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول، دغو ته به م غړوندي جوړول. نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه، او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه، ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایک صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوې وي، زما تر نظره خو نه دي تېرې شوې، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي چې اغه یو بهار راغله د یو سن په دای خودوی دلته مسخري ځنی جوړ کړي تنزیه هو هایکو غانی لکه ما تخپل خون نه راکې زوایم چې هایکو پالی یا ټپیز لیکي د دې بجې شته چې د خپل کلاسیک څلوري زول کو بهترینه فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوريزه ما ته په تبه کې خوند راکې ډیر او زی لیکم نور میم لیکل دي نو څلوريزه سی ولي کل سی شوبې په زی دي سی هایکو ولیکو یا ټپیزي ولیکو
کله غړوندې یو څو څلوريزه راته وای
مزه دي کتاب لمړی څلوريزه دی وای د تورو زغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته ګټلې نشو لوب د سولې د بخت بيړی مو وتی لګرته او زموج له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیږي د جنگ لورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چراوريږي د وینو پرخه وای په سرې باروي د غمو پنده ژوند تیریږي لکه ملنده زموج د کلی دغه رواج دی په دوو زامنو ناستوي کونډه او یا زما شیره زما جانانه لزانه ډیرې تراته ګرانه کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبوم وړی د غم توپانه په هغه ورځ لا لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوره را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماشام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه راغی رغن شنی دی کوچی راوتی پلنی خیمی دی یو ګرتی ډک دی لسرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دی
ریحان صاحب کومې څلوریز چې خپل مالوست دی دی کې ډیر وخت له حالات او شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغه دو یعنی حالات او ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي کنه مثال کې دی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغه ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده هر څه او نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي ما کوشش کړی شي د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې دي ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستا پکې نمونې سته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر پوهاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چې په اسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قائل به دی اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
دل مرختی سپلور دو دنیا پا بل سر که یه وطن و چه پاچای خپل وقت لسهارا تر نیمشپو پوری پا مزو چرشو او ساتی رو تیره و لده غطاتو بی چخه غرون راتا و او خلکی نو خبر چه دو غرون ور حقواتا چدی او چو کوزی. د دې وطن اکثر خلک د خپل پاچا غوندې لاړ بې پروا او عیاش طبیعته و. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکوو او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثر وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورښت پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبه ولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکوو چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بالاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډیر لري وو نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډیری. له ښه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو کوربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یوه لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډېر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. بیا یې ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډېر زمانه پخوا چې زه ډېر کم کی وم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادراوړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفکوک له مشر ګوربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلي وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتې راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وویرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولې په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشماړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خپره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازې یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره په لاس کې بیا به په زور ورننوزي دی پردی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه په لاس کې. خو دا وخت یو سړي د ټولو مخ نیولی وایا د دنګو غرو د سر یوه مورچه په لاس کې. یوې ګولۍ لا هم نه خطا کوله نقشه دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چلاوه ده ور باندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ و مګر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر. چې د ترې لاره ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا دپاره ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړمه دومره پیسې به راکوي ما ته د دا دپاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا دپاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه نو بیا پر خپله لار روان سو د خپل کار دپاره. چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار دپاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار دپاره. چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسي لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه